غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن 9:30 بجې دي او دا د دې نیم ساعته لومړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه په شروع کې پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته، د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې د هغه ملک یو پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشم رفسنجانی د 20 کلونو په عمر مړ شوی دی. د پاکستان د فوج پخوانی لویدرسیز راحل شریف د سعودي عربستان په مشرۍ د ټوریزم په ضد د مبارزې د ائتلاف د قواو قومندان ټاکل شوی. او د اسرایلي عسکرو په یوې ډلې د یوه فلسطیني ډرایور د لارۍ د اوروستلو په پیښه کې 4 تنه مړه او 15 نور زخمي شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د ایران دولتي ټلویزیون پرون د خپل ملک د پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی د مرګ اعلان وکړ. دغه دولتي ټلویزیون ویلي دی چې 20 کلن ښاغلی رفسنجانی پرون سهار وختي د یکشنبې په ورځ د زړه د حملې له کبله په روغتون کې بستر شوی و. ښاغلی رفسنجانی د 1979 کال نه تر 1990 کال پورې د ایران د جمهور رئیس په توګه پاتې شوی و، او هم د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی لوړ رتبه مشاور هم و. هغه د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنئي د مشورتي شورا مشر هم پاتې شوی دی. د پاکستان د فوج پخوانی مشر لویدرستیز راحل شریف ویلی دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ د 9 شو اسلامي ملکونو د ټوریزم په ضد د ائتلاف د قواو د نوي قومندان په توګه ټاکل شوی. د سعودي عربستان مقاماتو د ټوریزم په ضد د دغه ائتلاف اعلان د دسمبر د میاشتې په 15 نیټه کړی و، او ویلي وو چې د دغه ائتلاف مقصد دا دی چې د داعش او د نورو افراطي ډلو په ضد مبارزه په ښه توګه ترسره شي. د دغه ائتلاف مرکز به د سعودي عربستان د ریاض په ښار کې وي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم د جمعې په ورځ د دغه ائتلاف د قومندان په توګه د ښاغلي راحل شریف د ټاکل کېدلو خبر تایید کړی دی. په دغه ائتلاف کې د مصر، قطر، متحده عربي اماراتو، سوریه، عراق، ترکیه، مالیزیا او د پاکستان علاوه یو زیات شمیر افریقایي ملکونه هم غړیتوب لري. د اسرایلو پولیس وایي چې پرون د یکشنبې په ورځ یو فلسطیني ډرایور خپل لارۍ د اسرایلو د عسکرو په یوې ډلې قصدن وروستلې، او په دغې پیښې کې 4 تنه مړه او 15 نور سخت زخمي شوي دي. د اسرایلو پولیس وایي چې د هغوی په ډزو کې د لارۍ ډرایور مړ شوی دی. د فلسطینیانو اداره وایي چې هغوی د دغه ډرایور هویت پیژندلی او وایي چې هغه د پیښې ځای ته نږدې د ختیځ بیت المقدس د جبل مکبر په سیمه کې اوسېده. د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو وایي داسې ښکاري چې دغې حملې کوونکی د داعش د افراطي ډلې طرفدار و. په بغداد کې د ترکیې او د عراق د صدر اعظمانو په غونډه کې دواړو مشرانو د موصل ښار ته نږدې د بیشقه د ښارګوټي نه د ترکیې د عسکرو د ایستلو د مسلې په باب موافقې ته رسیدل دي. د عراقي چارواکي په وینا چې ترکیې د دوی له اجازې پرته د عراق په شمال کې خپل عسکر دېره کړي وو. په امریکا کې د ژمي د واورې د سخت طوفان له کبله د میسي سي پي او د مینیسوټا او د مین په ایالتونو کې دوکانونه، مکتبونه بند دي، او د نیو انګلینډ په ایالت کې تقریبا 1 فوټ واوره شوي او په هغې کې 3 تنه وژل شوي هم دي. او په شمالي کارولانا کې دومره زیاته یخني ده چې په 30 کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. هلته د حرارت درجه د 0 نه هم مخکته شوې. او په اروپا کې په 1300 ورځو کې د ژمي د سخت یخنۍ له کبله لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي دي. د فرانسې د دفاع وزیر پرون د یکشنبې په ورځ ویل فرانسه د متحده ایالاتو په څیر د بهرنیو هیوادونو د کمپیوټري غلاو نه پامن کې نشي پاتې کېدلی، او د فرانسې فوج به د دفاع دپاره د خپلو ټولو امکاناتو نه کار واخلي. پرون د دفاع وزیر د یوې فرانسوي مجلې سره په مرکې کې ویل چې د فرانسې په ملکي زیربنایي ادارو لکه د اوبو، برېښنا، مخابراتي او ترانسپورتي شبکو سایبري حملې حقیقي خطر موجود دی.
موسیقی
عراق په پایتخت بغداد کې پروندو یک شنبه پورز یو زوروره چاودنه وشوه. کم تر کمه 13 کسان وژل شوي او 50 کسان ټپیان دي. پام وکړئ د آشنا تلویزیون رپورټ ته.
د بغداد نه نری برید مسؤلیت داعش په غاړه اخی سیدی پولیس او روغتیایي کارکونکو وویل چې په برید کې چې د بغداد سبزی په مارکیټ کې وشو لږ تر لږه 13 کسان وژل شول او تر 500 ډیر زخمیان شول. پولیسو ویل چې برید کوونکي خپل موټر چې په چاودیدونکو موادو بار وو د مارکیټ په دروازه کې هغه وخت وچاوه چې امنیتي کسانو ورباندې ډزې وکړې. په عراق کې په تېرو اونۍ کې څو بریدونه شوي چې په لسګونو خلک یې ووژل. د دغو بریدونو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. په عراق کې د داعش مرکز د عراق په شمال کې د موسل ښار دی چې د دوو میاشتو راهیسې جګړه پکې روانه ده. په داعش باندې په موسل کې د فشار په ډېرېدو سره دغه ډلې د عراق په یو شمیر ښارونو کې ټروریستي بریدونو ته مخه کړې ده. په موسل کې عراقي قواوو د داعش په خلاف خپل پرمختګ ته دوام ورکړی دی او اوس حکومتي قواوې د دجلې د سیند 300 کیلومترۍ ته رسېدلې دي. په موسل کې جګړه بیا د دې سبب شوه چې په زرګونو کسان د دغه ښار نه وتښتي. په هغو عراقیانو کې چې د موسل د جګړو نه تښتېدلي دي، یو شمېر یې د حسن شام په کمپ کې ځای په ځای شوي دي. په دغه کمپ کې داسې کسان هم شته چې کورنۍ او خپل خپلوان یې په موسل کې بند پاتې دي. یو بځای شوی کس وای
موږ ټلیفون استعمالوو چې د خپل کورنۍ او خپلوانو سره په موسل کې په تماس کې سو. تاسو پوهیږئ چې برق نسته، نو موږ خپل ټلیفونونه د جنراتور په واسطه چارجوو.
په موسل او د موسل په شاوخوا کې د داعش په خلاف عملیاتو کې د عراقي ځواکونو نه علاوه کوردي وسلوال او شیعه ملیشې هم شامل دي. د موسل په غربي برخه کې د ترکیې یو شمېر عسکر هم پراته دي چې دی بیا د عراق او ترکیې ترمنځ اختلاف پیدا کړی دی. عراق د ترکیې نه غواړي چې خپل عسکر د عراق نه وباسي او ترکیه وایي چې دوی غواړي د داعش نه د موسل په نیولو کې مرسته وکړي. د ترکیې صدر اعظم بینالی یولدروم پرون عراق ته په یوه دوه ورځني سفر ولاړ. هغه نن د عراق د کردستان د نیمه خود مختار سیمې د رئیس مسعود بارزانی سره په اربیل کې وکتل. که څه هم ترکیه په سوریه کې د کوردي وسلوالو خلاف ده، خو د عراق د کردستان سره ډیپلوماتیکي او تجارتي اړیکې لري. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د تل په څیر منتخب ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا ټویټ وکړ او هغه کسان یې ساده او کم عقل وبلل چې د روسیې سره د ښو اړیکو پر ځای بل ډول فکر کوي. ټویټ یې داسې دی: د روسیې سره ښې اړیکې جوړول ښه کار دی، بد کار نه دی. موږ له دې پرته هم نورې ډېرې ستونزې لرو. د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې د روسیې ولسمشر پوټین د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د هیلری کلینټن پر ضد کمپاین وکړ او هڅه یې وکړه چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په بریالیتوب کې مرسته وکړي. په دې رپورټ کې راغلی دي چې د روسیې هدف دا و چې خلک د متحده ایالاتو پر دیموکراسۍ بې باور کړي، د هیلری کلینټن حیثیت ته صدمه ورسوي او د هغې د بریالیتوب امکانات کم کړي. خو ډونالډ ټرمپ د پایل راهیسې ویلي دي چې د استخباراتي ادارو تورونه قوي شواهد نه لري او د روسیې سره ښې اړیکې غواړي. ځینې خلک د ټرمپ دې دریز حیرانه کړي دي چې پر خپلو استخباراتي ادارو شک کوي. د سی آی ای پخوانی رئیس مایکل هیډن وایي د ټرمپ دغه اوسنۍ دریت پر استخباراتي ادارو ډیر بد تاثیر کوي.
استخباراتي ادارې وایي چې موږ ټول په دې باور یو چې روسانو دا کار کړی دی، خو په ټرمپ هیڅ تاثیر نه کوي او دوی ته نه هڅیږي چې د روسیې په ضد اقدام وکړي. که داسې وي نو دا انتنونه دې خرڅ کړي او مامورین دې هم خپل کورونو ته ولیږي.
ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې پوتین یو قوي رهبر بللی او څو ځلې ویلي دي چې د مسکو او واشنگتن د ښو اړیکو له لارې له یو بل سره ډېره مرسته کولی شي. خو کارپوهان وایي چې د ټرمپ هیر دي چې اوباما هم د اړیکو د پیلولو ناکامه هڅه کړې وه. ټرمپ د استخباراتي ادارو له مشرانو سره تر لیدلو وروسته اعلامیه خپره کړه چې د دې هیڅ شواهد نشته چې د انتخاباتو پر نتیجه د روسیې لاسوهنو اغیزه کړې وي. په اعلامیه کې ویل سوي دي چې د رایګیری په ماشینونو کې هیڅ لاس نه دی وهلی. ګڼ شمېر روسي سیاستوالو او رسنیو هم د امریکا استخباراتي رپورټ غندلی او ناسم بللی دی. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ساینس پوهانو د نوې زیږیدلو ماشومانو په مغزو کې د ودې یو داسې پړاو تشخیص کړی دی چې پخوا پرې هغوی نه پوهېدل. په دې اړه به یو رپورټ واورئ.
دا ماشومه ګیرس نومیږي او د دوه اونۍ ده. ساینس پوهانو مخکې فکر کوي چې د ماشومانو مغزه پیدا کېدو نه مخکې وده او تکامل کوي. خو څېړنې اوس ښیي چې د مغزو دا تکامل یوه دوامداره پروسه ده چې د زیږیدلو وروسته هم څو میاشتې دوام کوي. په سان فرانسیسکو ښار کې د کالیفورنیا پوهنتون متخصصینو هغه وړوکی عصبي حجرې موندلې دي چې ګمان کېږي د مغزو دننه په هغه برخې کې شکل نیسي چې د شخصیت د ودې سره مرسته کوي. دا موندنې کیدای شي د دې سبب شي چې معلومه شي د نوي زیږیدلو ماشومان مغزه څنګه زده کړه کوي او څنګه ځان بدلوي.
کله چې دغه په نطفه کې رامنځته کیږي نو یو زړه راښکونکی پدیده ښکاري. وروسته د مغزو دننه پیچلې برخې ته رسیږي او همداسې لا پسې غټیږي او پیچلې کیږي. په حقیقت کې دا حجرات د هغه ځای نه چې پیدا کیږي تر هغه ځایه چې ځای په ځای کیږي اوږد مزل وهلی شي.
پخوا داسې ویل کېدل چې دغه حجرات چې د مغزو په مخکینۍ سطح کې ځای په ځای کیږي د اتیزم او د زلمیتوب د جنوني عصبي ناروغیو سره ارتباط لري.
موږ د مغزو د ودې په اړه په ډیر څه وپوهیدلو. دا اوس هم ډیر لږ څه دی چې موږ باید د مغزو په فعالیت او جوړښت باندې وپوهیږو. دا په زړه پورې ده چې دومره چټک پرمختګ کوو. خو لا هم ډیر کار پرمخ پروت دی.
نو ماشومه ګریس چې اوس ویده ده د هغې مغزه په دوامداره توګه د هغې د استدلال او ادراک پیچلې پروسې ته شکل ورکوي. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پکتیکا والی وای چې په دغه ولایت کې د پوهنې د بهیر لپاره هلې ځلې ګړندې شوې دي. تیرو څو کلونو راهیسې په هغه ولایت کې 9 ښوونځي د زده کوونکو په مخ تړلي وو. والی محمد الیاس وحدت سره زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی مرکې ته ساسې پام راړو.
له هغه وخت راهیسې چې تاسو د پکتیکا د والی په توګه دنده پیل کړې ده، د معارف وضعیت څنګه ارزوئ؟
پکتیکا ولایت په هر برخه کې او په ځانګړي ډول د معارف په برخه کې دومره وروسته پاتې دی چې سخت ځورونکی حالت لري. کله چې زه ورغلم لومړیتوب مې معارف ته ورکړو. په دې برخه باندې مې فوکس وکړو. په دې برخه کې مې تحقیقات وکړل. په دې برخه کې مې شوراګانې راوغوښتې. په دې برخه کې مې د ځوانانو او د مدني ټولنو مرسته وغوښته چې زه په واقعیتونو باندې خبر شم. موږ هلته څو ډوله ستونزې لرو. اوله ستونزه یې دا ده چې موږ په معارف کې هلته وړ قدرونه نه لرو چې هغه بریالي ښوونکي وي، سم زده کوونکي وروزي. لا هم د موږ په ډېرو ولسوالیو کې داسې مکتبونه هم لرو چې هلته لا دوز د پاس ښوونکی که موږ ولرو هغه غنیمت دی. یعنې داسې ښوونکی هم لرو چې دوز د پاس نه دی. دا یو مشکل دی. دویم مشکل یې دا دی چې موږ تقریبا 350 خواوشه ښوونځي لرو. په دې کې او یا پی صد ښوونځي مو ودانۍ نه لري، بي ودانۍ دي. او دا په ولس باندې دي، ولس پر روحیا باندې، په زده کوونکو باندې تاثیر لري. درېیم ستونزه دا ده چې په یو سیستم باندې کار نه دی شوی، د خلکو په ذهن باندې کار نه دی شوی چې څه ډول د خلکو ذهنونه دې ته آماده کړي چې خپل اولادونه جبرن مکتب ته ولیږي او دا لازمي برخه وګڼي. نو اوس چې موږ په دې باندې کار شروع کړو، لومړی دا چې موږ ځوانان وهڅول چې هغوی راشي په ښوونځیو کې د معلم په توګه د موږ سره دنده ترسره کړي. په ځانګړي ډول هغه ځوانان چې هغه د پوهنتونونو نه فارغ شوي دي. دویم موږ د ودانیو د جوړولو غوښتنه وکړه، اړوند وزارت نه هم، د جلالت ما ولسمشر نه هم، د مرستندویه ادارو نه. زه چې تللی یم تر 5 پورې ښوونځیو ته ما ودانیو جوړول پیل کړي دي. هغې کارونه روان دي او د نورو ژمنې راسره شوي دي او هغې ته هم هیله مند یو. خو کار څومره ډېرې راته جوړې شي بیا به هم کمی وي.
پکتیکا د معارف وروسته والی عمده علت د خلکو نالقه وه که مرکزی دولت توجه دومره دغه ولایت ته نه لرله؟
دواړه عوامل په دې کې وو. نه مرکزی دولت په دې باندې دا کار کړی چې ولې په پکتیکا کې معارف شاته پاتې دی. په هیڅ میکانیزم باندې تر اوسه پورې کار نه و شوی. د پکتیکاوالو یوه 200 کسیزه ډله تر اوسه پورې کابل ته نه ده ورغوښتل شوي چې د هغوی نه پوښتل شوي وي چې تاسو په سیمه کې د معارف ولې شاته پاتې دی، ولې تر اوسه پورې نجونې د مکتب نه نه وي فارغې شوي، ولې تاسو تړلې ښوونځي لرئ، ولې معلمین نشته. دا پوښتنې د دوی نه نوي شوي او دا د دولت مسؤلیت و چې دا یې باید کړی وي. تر اوسه پورې د معارف وزیر هلته سفر نه دی کړی، د ښوونځیو پوښتنې نه ده کړې، ځانګړی هیئت په دې پسې نه دی راغلی. او خلکو مو علاقه په دې کې به یې ځکه نه لرله چې خلکو به ویل نو چې دولت د چا غم نه کوي. نو بیا به نو اصلا دولت د دې لپاره امکانات نه لري. په داسې حال کې چې امکانات دولت ورته لرل،
د ارقام لمخې پکتیکا کې شاوخوا سلویخت کونزی دی زده کونکو پر مخ تړلی پاتې دی. عمده علتونه یې څه دي؟ نامنی کا تخنیکی ستونزې؟
دا ارقام صحیح دي. څه کم سلویخت ښوونځي شته دي مونږ په مختلفو ولسوالیو کې، ځینې ولسوالۍ ډېرې لري پرتې دي، یعنی د مرکز ښارنې نه شاید یو نیم سل 200 کیلومتره هم لري وي، لکه ترغو ولسوالۍ. ځینې ولسوالۍ ډېرې لرې هم نه دي، هلته ښوونځي تړل شوي دي. دا مختلف عوامل دي. یو عامل یې دا دی چې هلته مونږ ښوونکی نه لرو، لکه د ډیلی خوشامن په ولسوالۍ کې ځینې داسې کلي مونږ لرو چې هلته مونږ د ښوونځي تشکیل لرو خو هلته مونږ ښوونکی په کلي کې نه لرو. که مونږ ښوونکی مقررو یوازې د کلي مناسب شاید پیدا کړو، د ښوونکي په توګه مونږ سره کار وکړي، نور دوست پاس ښوونکی مونږ نه لرو. تر څنګ یې تخنیکي ستونزې هم دي چې مثلا مونږ هلته ودانۍ نه لرو. په ځینو یو نیم ښوونځي کې شاید امنیتي ملحوظات هم وي. د اجرات ما ولسمشر نه مې غوښتنه کړې ده، د یونیسیف ادارې د وزارت نه مې غوښتنه کړې ده چې په امتیازي معاش ما تقایل شي چې زغه سیمو ته ښوونکي ولیږم، هلته د ښوونکي دنده پیل کړي. کوم ځای کې چې ودانۍ نشته، د ودانیو په جوړولو کې کومک راسره وکړي، او کوم ځای کې چې د وسلوالو مخالفینو د تبلیغاتونو پوزده د سیمې خلکو دا ژمنه کړې ده چې د دې انحصار نه به ځان خلاصوي، د دې دا کړۍ به ماتوي، دوی به په هر قیمت چې کېږي خپل اولادونه رڼا ته راوباسي.
سکل مونږ پکتیکا کې د 50 نجونو د فراغت شهیدانو چلو 12 ټولګي فارغې شولې. د پکتیکا په زیاتره سیمو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. فکر کوي چې دا ستونزه د پکتیکا لپاره ډیره جدي ده؟
او د پکتیکا لپاره جدي په دې ده چې که چیرته 10 کاله مخکې په پکتیکا کې د نجونو خاص زده کړه روانه وه، نو اوس به په پکتیکا کې ډېری مسلکي ښوونکي وایي، ډېری به ډاکټرانې وایي. اوس مونږ په ټوله پکتیکا کې یوه مسلکي ډاکټره لرو په ملکی روغتون کې، هغه هم په مرکزي ملکی روغتون کې. مونږ په دی ولسوالیو په روغتونونو کې مونږ دوی لپاره بس لرو، تشکیل لرو، خو ډاکټرانې نشو ورته پیدا کولای، ځکه خپله د پکتیکا نجونو زده کړې نه دي کړي چې هغوی ډاکټرانې وایي، او د نورو ولایتونو ډاکټرانې په اسانۍ سره نه راځي. نو دا مونږ دپاره د خطر یو زنګ دی. خو اوس خلک په دې پوه شول چې که مونږ غواړو چې ډاکټرانې ولرو، معلمانې ولرو، نو مونږ باید په خپلو نجونو باندې زده کړې وکړو. غوښتنه مو له جلالت محب ولسمشر، د اړوندو وزارتونو، د مرستندوی درونه دا کړې ده چې مونږ ته د خزینه ښوونکو غم وخوري، هغه په دې شکل چې د نورو ولایتونو نه باید مونږ ته راولي، او مونږ به هغوی دعوت کړو.
ډېره زیاته مننه والي صاحب محترم.
مننه رحیمي صاحب.
وروستۍ څېړنې ښیي کېدای شي چې متحده ایالات ډېر زر خارج ته د خالص انرژۍ یو صادرونکی هیواد شي او نوې ټکنالوژي وده وکړي، ځینې بدلونونه رامنځته کړي. د متحده ایالاتو د تیلو تولیدات په څو کلونو کې دوه برابره زیات شوي دي. دا به د اوپک د سازمان د تیلو د شرکتونو مخه ونیسي. د امریکا هغه خبریال جیم رینډر دا رپورټ رالیږلی دی چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
څارونکي د انرژۍ په صنعت باندې د ټکنالوژۍ تاثیر ته کم ارزښت ورکوي. د امریکا د انرژۍ د معلوماتو د ادارې رئیس ایډم سیمنسکی په قول د امریکا د انرژۍ زیات تولیدات او تقاضا ډیره په ورو زیاتیږي، نو د دې معنا دا ده چې ښایي د نړۍ ستر اقتصاد به انرژۍ له ځانه اضافه کړي. ایډم سیمنسکی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي کېدای شي چې امریکا د خالص انرژۍ یو صادر کوونکی هیواد شي. یو څو کاله پخوا د تیلو تولیدات زیات شول، تقاضا یې په ټپه ودرېدله او د تیلو قیمتونه راولېدل. د تیلو د صادر کوونکو هیوادونو ټولنې اوپک د تیلو د ټیټو قیمتونو غم یې په دې وخوړ چې تولیدات یې کم کړل او په دې سره د تیلو قیمتونه زیات شول. مګر په دې وخت کې اوپک د تیلو تولیدات زیاتوي او غواړي چې قیمتونه راټیټ شي. څارونکي وایي اوپک هیله لري چې د تیلو په ټیټو قیمتونو سره سیالانو ته په خاصه توګه امریکایي شرکتونو ته ماتې ورکړي چې په استخراج کې له عصري تخنیک نه کار اخلي. په نتیجه کې به د سعودي عربستان په شان هیوادونو ته چې په ټیټ قیمت سره تیل تولیدوي آزادي ورکړی شي چې د تیلو قیمتونو لوړ بوزي او زیاته ګټه وکړي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د انرژۍ د چارو متخصص وای زاړه تکتیکونه په نوي حالات کې کار نه ورکوي. امس هوچستن نو وای ډیر امریکایي تولید کوونکي په جدي توګه ډیر په ځای وده کوي. امس هوچستن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
meant for OPEC, the U.S. wasn't going away, shale production wasn't going away. So letting it ride low was not going to be the answer.
د اوپک لپاره د تیلو د تولید ارتجایی حالات معنا دا ده چې امریکا به په خپل ځای وي، د شل د تیلو تولیدات به په خپل ځای وي، ځکه نو د تیلو د قیمتونو راټیټول به ځواب نه وي. د نومبر په میاشت کې د اوپک او د تیلو د نورو مهمو تولید کوونکو هیوادونو ترمنځ موافقه وشوله چې تولیدات کم کړي. د نومبر د میاشتې د موافقې نه راپه دیخوا د نړیوالو اومو تیلو قیمتونه یو څه لوړ تللي دي، مګر د امریکا د انټرپرایز انسټیټیوټ غړی بنجامین زیکر انا وایي د تیلو ډیر تولید کوونکي هیوادونه د پیچلو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، نو له دې کبله دغه موافقه کمزوري کوي. بنجامین زیکر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I think that the agreement is unlikely to hold.
زه فکر کوم چې احتمال نه لري دغه موافقه به دوام پیدا کړي. څارونکو وایي حتی که دغه موافقه کار هم ورکړي او لوړ قیمتونه به استخراج کوونکي دې ته وهڅوي چې حتی زیات تیل تولید کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په افغانستان کې په عمومي ډول د تیرو څو کلونو په موده کې د تعلیم او ښوونې په برخه کې د پاملرنې وړ پرمختګونه شوي دي. شاګردان د خپلو طبي استعدادونو د پیاوړي کولو په خاطر پرمختللو میتودونو ته ضرورت لري. موږ په کابل کې د تعلیم پوه فضل ربی حقبین سره مرکه کړې چې دا وخت د تشبث د تعلیمي مؤسسې په نوم د یوې آزادې علمي مؤسسې مشري په غاړه لري او د کابل په شمول د افغانستان په څو ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړي دي. حقبین صاحب که مهربانی وکړئ د خپل مؤسسې په ارتباط زمونږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ.
د تشبث ښوونیز او روزنیز مؤسسه د تشبث پروګرام چې د ځوانانو د بساینې یا د خودکفایي پروګرام ده، په درې عرصو کې ده چې هغه تدریس د تشبث د مضمون ده.
بله،
لسم یولسم دولسم سیم کې هغه شاګردان چې کاروبار شروع کړی ده د هغو نندارتونونه دي د تولیداتو تشویق دي دیو د نورو ده. د هغې نه وړاندې د هغه شاګردانو چې دوی په داوطلبه شکل سره د خپلې علاقې په اساس باندې غواړي چې یو کاروبار وړوکی کاروبار شروع کړي، هغه تجارتي طرحې لیکي په سیلیو کې غورځوو. نو اصلا دا یو زیربنایي بنیادي پروګرام ده چې څنګه موږ وکولای شو ځوانان خود کې پاسي د دوی للار نه بل اخره واړه تجارتونه رشد کی د دوی فامیلونه او دا خود کفاسی او بل اخره ټولنه چې همدغه واړه تشبثات دي اساس د اقتصاد دی یو ملک ګرځي. دا په کال 2010 کې یا نه هاتم کال کې تاسیس شوی ده په وزارت د اقتصاد کې ثبت ده. د وزارت معرف سره تفاهم نامه لرو، د ښځو چارو وزارت سره تفاهم نامه لرو، وزارت تجارت خصوصا د وړو او متوسط تشبثاتو ریاست سره زمونږ نږدې اړیکې دي، همکاریانې دي. نور هغه کوم د انسجام ادارې چې دي لکه اکبر،
بله،
د هغو سره مونږ عضویت لرو.
حقبین صاحب، که تاسې دا خبره وکړئ چې د فعالیت ساحه هم دا وخت څومره پراخه شوې ده، په کومو کومو ولایتونو کې فعالیت کوئ؟
د فعالیت ساحه چې زمونږ د یو څو محدودو مکتبونو نه شروع شوې وه،
بله،
اوس زمونږ وسط د کار څلورو ولایتو ته رسېدلی ده چې کابل ده. د کابل ښار کې 22 لیسو کې مونږ فعالیت لرو. د کابل د ښار ولسوالیانې د 15 ولسوالیو کې، پروان کې په 15 لیسو کې، بامیانو کې 15 لیسو کې، په ننګرهار کې 4 لیسو کې، چې ټول ټال 4,500 شاګردان د پوښښ لاندې نیول شوي دي. لسم یولسم دولسم سن
په دې پړاو کې چې په افغانستان کې جنگ روان دی، بی امنیتی ده، خلک له سختو اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، ستاسې په نظر باندې د ښوونځیو شاګردان او استادان په دې حساس پړاو کې د کوم علمي او کاري مهارتونو او تشبثونو د زده کولو زیات احساس کوي؟
کله دره خوشطبي وکړو وای هغې مخکې پیدا شوې ده که چرګه.
بله،
امنیت او اقتصاد دا دواړه لازم او ملزوم دي.
بله،
که اقتصاد نه وي امنیت نشته ده، که امنیت نه وي اقتصاد وده نه کوي، اقتصاد نشته ده. نو منګه چې تر کومه ده پوری وینو ځوانان یو لهغه علتونو نه چې دوی یا مخدره مواد ته مخ کړی ده چې نن سبا نهایت ډیر شوی دی.
بله
هر کونج کنار کې او پل لاندې سیند کې ګوري چې ځوانان روګ دي شوی دی او له هر څه نه وتلی دي.
بله
یا ځوانان د جرم و جنایت دا نن سبا ډیر شوی دی یا له دې نه ډیر خطرناک مسلم مخالفینو ته د دې ګروپونو ته مخه کړي. نو د دې لپاره چې ځوانان به سرنوشت پاتې نشي په خپلو خپو ودرېږي دغه ذهنیت خاصتا هغه څوک چې مکتبونو کې دي او بالاخره له لیسو نه فارغېږي یا عالي تحصیلاتو ته لار پیدا کوي یا نه پیدا کوي که لار پیدا کړي بیا هم چې له پوهنتون نه فارغېږي بے سرنوشت پاتې نشي او دا ذهنیت چې زمونږ ته به دولت کار راکوي ټول بستونه پوره دي کوي هم کمبود په زرهاو وي لزره وي خو نن د مونږ نن سبا 5 میلیونه ځوانان بیکاره دي او هر کال 2-2.5 لکه ځوانان له 12 نه چې فارغېږي د کانکور امتحان ورکوي. دوی ته یو زیربنایي پروګرام په کار ده او هغه تشبث ده. تشبث په ډیر کم مصرف باندې څلور ډیر زره مستقیم مستفید شوندگان یا بینفیشری لرو دا نظیر ډیر کم ده.
دا فضل ربی حقبین د تشبث د مؤسسې رئیس ډیره مننه تاسو نه. ډیر محترم اوریدونکو زموږ لمړی نیم ساعته ماخامنۍ خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. تاسو کولی شئ چې زموږ ټول خبرونه په انټرنیټ کې واورئ.
رادیو